द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو ردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د خالی ورځ کال 2019 د جون 8 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې کابل کې دی 15 می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته سمحوش چلیل
او زاد نن رشید
هر کلی وایو او اول استاتو پام را ګرځو د اوس وخت د مهمو او تازه خبرونو سرټکو ته
د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې نن په دویم ورځ دوه نور پوځي عسكر وجل شوي تیر ورځ هم سلور عسكر وجل شوي وو چې حکومت یې پړه د قومي اسمبلی په دوه غړو علي وزیر او محسن داوډ باندې اچولی وو
پاکستانی طالبانو د تیر ورځ وجل شوي د پاکستانی فوزي افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړي اخستي او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغه پیښې ته د اختر توفه ویلي
د شمالی وزیرستان میرانشاه تحصیل کې په یو سلیریش میاشتو ماشوم کې د پولیو وایرس ښکاره شو دی د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وای د پښتونخوا په بنو او شمالی وزیرستان کې دا وخت پولیو د وبا شکل نیولې دی
انشاءالله مونږ به د دغه بنو او پنور وزیرستان کې دې میچ د ولاتنه نه دی باندې با انشاءالله مونږ یو برپور کمپاین کوو په ټول علاقو کې نات وزیرستان بنو لکی مروه دی خان تان سوچو وزیرستان دې کې به مونږ مو ته بهترین کمپاین کوو مونږ پیاره برابر کړی دي
په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده نیوزیلند ټاس ګټلې او افغانستان ته لومړی بیټنګ بلنه ورکړې ده د ورلد کپ په دویمه لوبه کې د بنگلاديش او کوربا انګلند ترمنځ لوبه روانه ده
قدرمنو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه دي چې په دې یو ساته خبری خبرونه کې به وار په وار وړاندې کوو خو ول غوښ شي د اوس وخت خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې نن په دویم ورځ دوه نور پوځي عسكر وجل شوي تیر ورځ هم سلور عسكر وجل شوي وو چې حکومت یې پړه د قومي اسمبلی په دوه غړو علي وزیر او محسن داوډ باندې اچولی وو د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې پر لپسې په دویم ورځ هم د پوځي ګاډي په 14 کې موادو الوزول شوي چې پکې دوه عسكر وجل شوي او درې نور جوبل شوي د خالی پورز دا تازه 14 د شمالي وزیرستان په بویا دیګان سیمه کې هغه محل شوی چې پوزیان په یو غړی کې په سړک تیرېدل سرچینو په خلک کړي چې په پیښه کې دوه پوزیان په ټک مړ شوی او درې نور په جوبل حالات کې روغونتن ته وړل شوی دي دغه پیښه پړه د خالی پورز د پاکستان طالبانو تحریک په غاړه اغستی او په خپل یو بیان کې د طالبانو ویان محمد خراسانی ګواښ کړی چې د خپل انتقام اغستلو لړۍ به دوامدار ساتي
د پاکستان حکومت تیر ورځ شمالي وزیرستان کې په یو 14 کې د دریو پوځي افسرانو په ګډون د سلورو عسکرو د وژنې پیښه افسوسناکه بللې او د دې پړې د پی ټی ایم په مشرانو محسن داوډ او علي وزیر وړاندولې ده خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان ریاست نه وار پار خطا شوی او د ترهګرۍ ختمولو په ځای ټول کار د پی ټی ایم د مشرانو او ورکرانو زورولو نیولو او تنګولو ته ویل دي تیر ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو یو ګاډی په ماین الوزبل شوی وو چې پکې د پوځ درې لوړ دباف افسران او یو عسکر وژل شوی او درې نور سخت ژوبل شوی وو د اطلاعاتو د چارو دپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استازي فردوس عاشق ایوان دغه پیښې نه وروسته د پاکستان یو شخصي تلویزیون ته ویلي دا یو ذهنیت وو چې هغه مهال یې د ترهګرو خلاصولو هڅه کې زموږ په پوځ برید کړی وو فردوس عاشق ایوان وایي چې چیرې هغه وخت دا ترهګر نه بچ کړل شوی نو موږ به تر دوی رسیدلی وو او دا بده پیښه به مخې ته نه وراغلې تر دې وړاندې پوځ تور لګولی وو چې د مې د میاشتې په 13 شمالي وزیرستان په خړ کمر امنیتي پوستا د محسن داوډ او علي وزیر په مشرۍ یو شمیر خلکو د ترهګرو خلاصولو لپاره په پوځ برید کړی چې پکې 15 عسكر جوبل شوی خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د پوځ دا تور رد کړی او داوه یې کړی ده چې د پوځیانو د پی ټی ایم په یو بې وسلې احتجاجي قافلې نیخ په نیغه ډزې کړي چې پکې 43 کسان وژل شوي او 15 دیش نور جوبل شوي دي او د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس مخې ته راغلی دی او روان کال دا د پښتونخوا 14 او د پاکستان 20 ماشوم دی چې د پولیو وایرس ښکار شوی په دې باندې نور حال د ډیوا خبريال حمید الله نورو.
د پولیو د مهنوي د پروګرام ټکنیکی فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وایي د پښتونخوا په بنو او شمالي وزیرستان ضلعو کې دا وخت د پولیو وایرس د وبا شکل نیولې دی.
څنګه چې تاسو سپارل راځي د بنو او د نارت وزیرستان کې د وبا عجیب غونې صورتحال جوړ کړی دی. په بنو کې زمونږه تبا دا انکاري والدین ملاوېدل چا چې به د سیمانو سره به هم پکې داسې مثالونه شته چې هغه سیمان سره ملې شوي دي او په غلط دن باندې ماشوم تسمیر شوی نه دی خو په ګوته ورته نښه لګولې ده. نارت وزیرستان کې سیکیورټی پروویژن فور زمین ټیمونو ته برابر ملایږي خو څنګه حالات داسې ګدمبی غونډې دي په هغې کې زمونږ په کوم ځای کې سیکرټ راشي نو په هغه ځای کې زمونږ ټیمونه بیا دي
د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوالې ادارې هیلت ریګولیشن ایمرجنسی کمیټې د مئی په 1 نیټه په خپل غونډه کې نه یوازې دا چې د پاکستانی وګړو د سفري پابندو نیټه نور درې میاشتې وغځوله بلکې وی ویل د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د لارې نه خپېدلې دي او سخت کال د پروګرام په چارو کې د پخواني کلونو په نسبت ډېر ګډوډي لیدل شوې ده. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د سنټ قائمه کمیټې په هیواد کې د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن پی ټی ای هغه پروګرام باندې اندېښنې ښکاره کړې چې تر مخې به په دغه هیواد کې د قومي سلامتۍ لپاره د خلکو ټلیفونونه او نور معلوماتو سارنه کوي. پی ټی ای د موبایل کمپنیو ته هدایت ورکړی چې د سارنې لپاره شروع شوی نوې پروګرام چې ویب مانیټرینګ سیستم نومیږي لپاره دي ټکنیکی اسانتیاوې پیدا کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیلات احسان محمد خان راکوي.
د ډبلیو ایم ایس په نامه د حکومت لخوا معرفي کړی شوی دغه نظام مقصد د ویب پاڼو، ټلیفوني او یا انټرنیټي اړیکو لیکل شوی او یا د غږ پیغامونو ته رسد او سارنه خودل کیږي. د ویب پاڼې د سارنې دغه نظام په اړه ماهران وای د پاکستان ټیلیکام اتارټی نومې ادارې ته دا اختیار سپارل شوی چې د ناخوخه موادو په خوریدو کومه ویب پاڼه نیغ په نیغه تړلې شي. په پاکستان کې د انټرنیټ صارفینو د حقوقو لپاره کار کوونکو په دغه ډول قاعده ټاکلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ډیجیټل رائټس یا انټرنیټ صارفینو د حقوقو لپاره یو کار کوونکی قمر نسیم وای د سایبر جرمونو یا انټرنیټ د لارې یره طرح خورونکو او غیر قانوني او غیر انساني رویو لارې نیولو لپاره د جوړ قانون ملاتړ کوي خو زیاتوي د رائے د څرګندونې ازادي د هر وګړي عیني حق دی. په کار نه ده د دغه حق پر ضد کوم قانون وکارول شي.
امریکا او مکسیکو د مکسیکو نراتلون کې سامان باندې لګیدونکو ټیکسونو نه بچ کېدو لپاره د مهاجرت په اړه موعدې تر رسیدلې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ ځان سره د اختیاري خېدي چې کوم مکسیکو په موعدې عمل ونه کړو نو بیا به ټیکسونه لګول کیږي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ خپل ټویټ کې د موعدې لاسلیک کېدو اعلان وکړو او زیاته کړه چې په مکسیکو لګیدونکو ټیکسونه ختم کړي شوې دي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یو ان ایس سی آر وای په لیبیا کې سیلابونو له وجې 2500 نه زیات خلک بیکوره شوي دي. دغه رپورت وای دوه اونۍ وړاندې شروع شوی سخت بارانونو او طوفان له وجې غاټ نومي ښار کې د درې ماشومانو به شمول څلور کسان هم مړه شوي او د 1.5 نه زیات نور زخمیان شوي دي. د یو ان ایس سی آر ویان چارلی یکسلی وای د اوبو سطح د زیاتېدلو له وجې یو شمېر ودانو ته نقصان رسېدلی او په سیمه کې سړکونه او په اوبو کې بهیدلی او ځمکې رابطې ختم شوې دي. د ښاغلي یکسلی په وینا په سیمه کې د 40,000 نه زیات خلک امدادي سامان ته اړتیا لري چې پکې خیمې او خوراکي سامان شامل دي.
د امریکا پوځ ترکیې ته د راتلونکي جولای اخره پورې وخت ورکړی دی چې د روس هوایی دفاعي سیستم د غستو عمل مخه دی ونیسي او خبرداري کړی دی چې د داسې نه کولو په صورت کې به امریکا ترکیه د F-35 جنگي جت پروګرام نه لري کی. د امریکا موقتی دفاع سیکرټری خپل ترکی هم منصب ته لیګل خط کې لیکلي چې د ترکی پایلټانو تربیه به د جولای 20 نیټې باندې سرته ورسي او که ترکی روس نه هوایی دفاع نظام اخلي نو امریکا به ترکی ته د امریکا نه غسل شوی سلور F-35 الوتکو قبضه ورنکړي.
په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټلی او افغانستان ته د لومړی بیټنګ بلنه ورکړي. د ورلد کپ په دویمه لوبه کې بنگلاديش او کوربا انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند په خپل اولنی بیټنګ کې شپږ لوبغاړو په سوځیدو 355 منډې جوړې کړې دي. په دغه کلبا نور تفصیل تاسو سره هم شریکو موږ سره وسیږي.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد د جمعې په ورځ د سودان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلی چې د سودان د سیاسي کړکیچ حل ولټوي. په سودان کې روان سیاسي کړکیچ د اوږدمهاله صدر عمر البشیر د واک نه د جدا کېدو وروسته مخې ته راغلی دی. ابی احمد د سودان د موقتی پوځي شورا له مشر جنرال عبدالفتاح بوران سره ولیدل او وروسته بیا د ازادۍ او بدلون د ځواکونو له مشرانو سره جدا جدا ملاقاتونه هم وکړل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وګي او وس د کرکټ پاکل باندې خبرونه چې نن د کرکټ نړیوال جام کم مقابله چ روان دي پاغي کې دوه میچونه روان دي. دا وخت دا یو لنی میچ د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ او دویم میچ دی هغه د بنگلاديش او د کوربا انګلند ترمنځ روان دي. په دغه خپل باندې نور تفصيلات سړي او تازه معلومات سړي د براکوي زمنګ همکار شیب زاده
ډیره مننه ادنان ډیره ډیره مهرباني او خدمه اردوونکو ته بداوه ګران اردوونکو چې څنګه تاسو اورئ د دوه لوبې د وخت روانې دي. لومړی لوبې ته به ورشو هغه د افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه چې کوم لوبه شوې ده په 9.4 ورونو کې افغانستان شپږ 50 رنزونه یا منډې جوړې کړې دي او د روان ورلد کپ په حساب کوته شنو دا چې کوم اپنران دي لومړي بیټسمنان دي دغه خو ډیره خلو بده د نیوزیلند چې کوم بالینګ اٹیک د چې پغه کې ټرنت بولټ چې کوم په دې ورلد کپ کې تیر دوه میچونو کې ډیر خو بالینګ کړی دی خو وکټ یې غست دي. تر دې وخت پورې د نیوزیلند بالران چې کوم دي هغه د افغانستان د اوپننګ چې کوم جوړ ده حضرت الله زازه او نورلی زدران دغه پارتنرشپ یا ملګرتیا ماتولو کې ناکامه شوې دي. حضرت الله زازه یو عربیا خلو به شروع کړی د کوم لپاره چې هغه شهور دی په ډیر شو رنزونو کې هغه یو چکا او سلور چوکې وهلې دي او لوبله روانه ده. د دې وخت پورې چې کوم لوبه شوې ده نخکاری چې کله افغانستان د اوپننګ جوړا یا لومړي چې کوم لوبغاړي دي کدي هم د شانت لوب کې او روان وي نو امکان دی چې د نیوزیلند ته یو خټ ټارګټ یو هدف کې دي او بیا ورسره د افغانستان بالینګ تګاته وی چې هغه څنګه دغه هدف یا دغه ټارګټ چې کوم دغه ساتي. دغه میچ تازه تفصیل به تاسو وخت په وړاندې کوو. دویم لوبه چې کوم د کوربا انګلند او بنگلاد دیش ترمنځ دا وخت روانه ده. دغه لوب هم اخیری د اولنی انګ ذخیری چې کوم ورونو دی هغه روان دی. انګلند بیټنګ شروع کړو او دغه د بیټنګ فیصله ښه هم و. دا وخت په اته سلوي خشاریا سلور ورونو کې انګلند د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 375 رنزونه کړي دي. تاسو به دا درې د کوچ دا په ورلد کپ کې د ورلد کپ په یو میچ کې تر ټولو زیات رنزونه دي. نه وړاندې پاکستان درې سبا اته سلوي خرنزونه کړو د انګلند لخوا یو عربیا دا چې کوم اپنرانو جیسن رائے جانی بیسټو خو لوبه کړي و دوانو خو پارتنرشپ وکړو دغه د پارتنرشپ د 123 رنزونو وروسته مات شو. د انګلند لخوا جیسن رائے یو عربیا سینچری هم کړی ده 153 رنزونه کړي دي. جانی بیسټو 150 دغه شان جیروټ چراغ غم تیز لوبه کوله او په 20 رنزونه اوټ شو. جوش بټلر په 45 رنزونه اوټ شوی دی او د انګلند کیپټن چې کوم دی مورګن هغه په 15 رنزونه اوټ شوی دی. د دغه لوبه اخیره اوور دی 315 رنزونه انګلند کړي دي. شپږ لوبغاړي اوټ دي او دا یو لوی سکور دی لوی هدف دی. په بالینګ کې هغه یو تبدیلی کړی ده چې موین علی لري کړی دی هغه په ځای تیز چې کوم بالر دی آر چراغ اغسته دی. نو قتل بدایوی چې د انګلند دغه تیز بالران چې کوم دی هغه د بنگلاديش بیټسمنانو مقابله څنګه کوي. د بنگلاديش لخوا خه بالینګ یا زیاتې وکټ چې هغه ستیدن هغه محمد سیف الدین هغه ستیدل دوه لوبغاړي اوټ کړی دي او مهدی حسن چا چې څوک چې سپینر دی او په هغه باندې رنزونه هم شوی خو په دې اخر کې دوه وکټې واغستې دي. نه علاوه مشرفي مرتضی او مستفیض الرحمن دې دوه یو یو لوبغاړي اوټ کړی دي. نو دغه لوبه روانه ده. اخیری سکور به بیا اوریدونکو ته ووایم چې د اخیری اور لوبه روانه ده. دا وخت انګلند چې کوم دی نو 300 خپل رنزونه واړول موږ سره اوسې.
قدمونه اوریدم کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته وګی تاسو خبرونه واوریدل او د کرکټ تازه حال مو هم واوریدل او اوس راځو نور رپورټونه اړخته چې په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ باندې د پوز په گاڑی باندې هم بریچ شوی دی چې په کې نن دوه پوځي عسكر وجل شوی دی. 13 ورځ هم دغه هم بریچ شوی وو چې پاکستان حکومت دغه پړه د قومي اسمبلی په دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ باندې اچولی و. په دغه خپل باندې د تازه د پیښې صورت حل زمونږ خبريال عدنان بیټنی تازه حل کوي.
د خیبر پښتونخوا څنګه سپلې قبایلي سړي شمالي وزیرستان کې د سړک په غاړه بم چودنې په یو بل پیښه کې دوه عسكر مړه او درې ټپیان شوي. په یاد سیمه کې د تیر ورځې راشي دغه دویم چودنه ده چې په نتیجه کې د پوځ درې مهم افسرانو په شمول شپږ عسكر وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه د تیر ورځې خړکمر پیښې څخه نږدې 10 کیلومتره لرې ختیځ او د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه 25 کیلومتره لرې لویدیځ بویا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د امنیتي ځواکونو گشتي پارټي ګاډي حرکت کولو او د سړک په غاړه شخړې سي بارودي موادو له زورداري چودنې سره ورټنګ والی دي. د دوی په خبره چودنې له امله ګاډه په بشپړ ډول سره زیانمن شوی او په نتیجه کې دوه عسكر مړه او درې ټپیان شوي. زیاته کړي تر چودنې وروسته ژوبل شوي او ټپي شوي عسكر په سیمه کې نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د یادونه ده چې 13 ورځ هم بوې څخه نږدې 10 کیلومتره لرې لویدیځ خړکمر مچاخیل سیمه کې هم د سړک په غاړه بم چودنې په نتیجه کې څلور عسكر وژل شوي او درې ټپي شوي وو. پوځ ویاندې ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو په وژل شوي عسكرو کې د پوځ درې افسران لیفټنل کرنل میجر او کیپټن په شمول یو حوالدار هم شامل دي. ویلي وو په عسكرو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي ځواکونو پکښې د لټون عملیات کړي او په وروستۍ ځنې حملو کې مرسته کوونکي نیولې دي. د دوی په خبره په تېر شوي یوه میاشته کې شوي حملو کې نږدې 10 امنیتي سرتیري تر دې مهاله وژل شوي دي. په دې 13 ورځ پیښه کې وژل شوي عسكر په خپلو پلارنیو سیمو کې له پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارل شوي چې پکښې د ګلګت، کراچۍ او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا لکې مروت تاجزۍ سیمې کیپټن عریف الله هم شامل وو. د دوی په جنازو کې د خپلو خپلوانو ترڅنګ د سیمې پوځي افسران او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. پاکستانی طالبانو د 13 ورځ وژل شوي د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړې اخستې او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغې پیښې ته د اختر تحفه ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځي افسرانو وژنې ته په غبرګون کې ویلي څو دښمنه عناصر د قبایلي سیمو تورزن اولس تیر باسي خو ریاست په هغو عناصرو ته په امن کې د خنډانونو راولاړولو اجازه ورنه کړي څوک چې قبایلي اولس تیر باسي. وزیر اعظم دا نه ده سپینه کړې چې دښمن عناصر چاته ویلي، خو دې نه وړاندې د هیواد مرکزي حکومت ویاندې ډاکټر فردوس اشک افغان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشرانو او قومي پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ اړولې ده. خو د پښتنو د ځوانانو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ریاست وار پار خطا دی او د ترهګري ختمولو په ځای ټول کار د ترهګري په ضد فعال پی ټی ایم مشرانو، کارکنانو ځورولو، نیولو او تنګولو ته یې استلی دی. د یادونې ده چې تېرې مۍ شپږویشتمه نیټه په خړکمر سیمه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې وه چې پکښې څوارلس کسان وژل شوي. پوځ په دې پیښه پی ټی ایم مشران تورزنوي او وایي د دوی په چک پوسټۍ نیغ په نیغه ډزې کړې او په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري ټپي شوي هم دي. خو پی ټی ایم دغه دریز ردوي او وایي پوځ په دوی نیغ په نیغه ډزې کړې او د پوځ ډزو په نتیجه کې د دوی څوارلس کسان وژل شوي او تر دېرشو نه زیات ټپیان شوي هم دي. پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو دې پیښه غندنه کړې او ملکي او په نړیواله کچه د بشري حقونو تنظیمونو د دې پیښې په آزاد کچا د به طرف پلټنو غوښته هم کړې ده. دا د هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په اړوند تورونو لګول کیږي چې وسلوالو سره نرمه رویه لري چې لوجې بیا په دې هیواد کې بد امنی سیوا شوي. وزیر اعظم عمران خان په تیر شوي وختونو کې وسلوالو ته پېښور کې دفتر جوړولو وړاندیز هم کړی وو او په پارلمان کې مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د دوی په حکومت کې شامل درې وزیرانو باندې د وسلوالو سره د اړیکو لرلو او همکاري کولو تور پورې کړی وو. چې پاکستانی پوځ هم دا ول لري چې په قبایلي سیمو کې د یو شمېر عسکرو په تاوان د وسلوالو نوغې استلې دي. پوځ وایي د عملیاتو کې زیات برای ترلاسه کړی او د وسلوالو نیټورک په بشپړ ډول سره شنډ کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwabane.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
نوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیبا یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوسې په یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه لرو چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی. دا رپورټ به هم وړاندې کوو. دې ترڅنګ د کورونی تشدد په حق باندې هم یو رپورټ لرو او د وکیلانو احتجاج پاکله به هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو. یو شمېر رپورټونه دي موږ سره اوسه خو اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو د خړکمر پیخي په ضد مظاهره کړې دي. د دې نور تفصیل څه دي د ډیوه خبريال نعمت الله سره دي ناورو.
د ملت پال غون پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه نن د ایالت په مختلفو شهرونو کې احتجاجي مظاهره او غونډې وسپې چې د میرانشاه د خړکمر د واقع او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو علي وزیر او موسن داور سره د نور ملګرو د حکومتي چارواکو لخوا د نیولو په ضد خپل ساخ برګون ښکارا کوي چې د نور شهرونو ترڅنګ په چمن سره د شهر کې هم د دغه یاد سوي ملت پال غون لخوا احتجاجي مظاهره وسول چې د شهر د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت پاکستان په ضد شعارونه ورکول. پس د دې لاروین د ګوند غړو پر تاج روډ باندې احتجاجي غونډه وکړه چې ورته د ګوند مشرانو ډاکټر احمد اڅکزي، عبدالقهار خان ودان او نورو خپلې ویناوي وکړي چې دوی د خړکمر د میرانشاه د پیشي او د علي وزیر او د موسن داوړ ورځنګ د نورو ځای مشرانو د حکومت لخوا د نیولو سخت غندنه کول او د حکومت پاکستان څخه د غورځنګ د مشرانو د خلاصون غوښتنه کول. په دغه محل د ګوند ځای مشرانو ډاکټر احمد اڅکزي، عبدالقهار خان ودان او محمد اعظم اڅکزي دارنګ ډیو
پارلیمانی کمیشن باید چې جوړ شي چې هغه د دې پلټنه وکړي که د منظور ملګری قصوروار وختل و هغو ته د سزا ورکړي، که دا قاتلان سزاوار وختل و دوی ته د سزا ورکړي. موږ ټول افغان ملت د منظور تر شا په دا کې ولاړ.
پاکستان جوړ شوی د هغه وخت سونه سي در نه پوری په دې ملک څه څه کړ بړ دی. دا د فوج او فوجي ادارو کړې دي او فوجي ادارې د عین خلاف ورزي کړې ده. هر وخت بارشالاګانې لګېدلې دي، امریت راغلی دي او په دې ملک کې عین در پښو لاندې شوی دي او نن یو اربیا پر عین باندې حمله ده او فوج کم عینی اختیارات دی په سیاست کار نه لري. نن فوج په د فوج په سیاست کې انوال شوی دي
چې پر پښتانه وطن پر پښتانه خان باندې دا د شرګردي مسلطه ده او د شرګردي په زور شور باندې دلته راوړل ده او د پښتانه نسل کشي کوي.
د چمن ترڅنګ د ملت پال غون لخوا په ژوب کلاسي پلا مساخیلو سره سره په نورو شهرونو کې د غرنګ احتجاجونه وسول چې دغه احتجاجونه کول اعلان د ګوند مشر محمود خان اڅکزي لخوا درې ورځې وړاندې شوی وو. سیملت پال غوند پښتون ژغورنې غورځنګ سره خپل همدردی اشکاره کی او په مختلفو سیمو کې د پښتونونو سره روان د پاکستانی چارواکو غیر انساني چلن وغندي. خو د حکومت پاکستان لخوا تر اوسه د پښتونخوا غوند پر دغه احتجاجونو باندې څه قسمه رد عمل مخته نه دی راغلی او د پاکستان د پوج ویان د ادارې اي اس پی ار هم ورسنی ته څه قسمه پیغام تر اوسه نه دی لیږلی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
قدر من اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وګی تاسو سبا رپورټونه او مرکه هم اورو په دویمه برخه کې خو د کرکټ پاک لبانې تازه حال دادې چې د پاکستان د افغانستان او نیوزیلند ترمنز میچ روان دی او دغه علاوه د انګلند او د بنگلاديش ترمنز میچ روان دی. انګلند په خپل اولنی بیټینګ کې درې سوه او شپږ اتیا رنزونه جوړ کړي دي او افغان کا بنگلاديش دغه لوبه ګټل غواړي نو هغوی ته به درې سوه او اووه اتیا رنزونه کول وي. د دغې نه علاوه افغانستان هم د دولس ورونو کې شپږ پنځه پنځوس رنزونه کړي دي او دوه کسان د هغوی اوټ دي. په دغه اقله باندې به نور تازه معلومات تاسو سره وخت په وخت شریکو. او اوس راځو بل رپورټ ته چې پاکستان به خپل اقتصادي چارو په اقله باندې رپورټ چې دی هغه د ګل په ورځ هغه عوامو ته وړاندې کوي چې په دغه کې په پاکستان کې اقتصادي پرمختګ څومره شوی دی. خو د حکومت مخالف ګوندونه په حکومت باندې نیوکې کوي چې دوی د ملک اقتصاد چې دی هغه خراب کړی دی او دای د آی ایم ایف سره ګاڼه کړی دی. په دغه اقله باندې نور تفصیلات رابیه پیر راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په راتلونکو ورځو کې د دویم بجټ وړاندې کولو په تیاری دی. مطبوعاتي رپورټونه د پاکستان د اوسنی اقتصادي سروې چې تر اوسه پورې نه ده وړاندې شوې په اړه د ذریعو د خولې وایي چې حکومت تیر کال ټاکل شوي ټول اقتصادي اهداف ترلاسه کولو کې د سخت ناکامۍ سره مخ شوی دی او د روان کال اقتصادي پرمختګ 6.2% هدف یې ټاکل شوی و، یوازې 3.3% ترلاسه شوی دی چې تیر کال په اوسنی وخت کې 15.3% و. د اقتصادي سروې په اړه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د کروندګرۍ په شعبه کې پیداوار 3.8% پر ځای 0.3% دی. معلومات وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیات د ودانۍ جوړولو یعنی تعمیراتي شعبه اغیزمن شوې ده. په دغه شعبه کې د ترقۍ هدف 10% و چې منفي 2.6% پاتې شوی دی. صنعتي شعبه و 0.6% ټاکل شوی و چې 1.4% پورې محدود پاتې شوی دی. همدغه شان ماهیګیری، مدنیات، جنگلات، سرویس سیکټرز، هول سیل او ریټیل په شمول په ټولو شعبو کې کم اهداف چې ټاکل شوی و هغه نه دي ترلاسه شوي. څېړونکي د پاکستان اقتصادي حالات ته پخوانی حکومت په شمول د اوسنی حکومت تګلارې هم ګڼي او د دې سیمواره د هیواد سیاسي حالاتو په شمول سیمه ییز حالات هم ګرځول کېږي. اقتصاد پوه ڈاکٹر عابد سلہری وائی:
پاکستان میں اسکیمی طور پہ کچھ انسرٹینٹی کا فیکٹرز تھا، کچھ جو سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے تھے ان کی وجہ سے بھی چیزیں جو تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی تھی.
پاکستان کی چغیر استحکام پر نظر رات لو دا اعلی عدلیہ د سپری کڑو لا سبب ہم دا اقتصاد پر مختک سست سوئی وو او چپا حیوات کی احتساب عمل ہم روانو چی لا سبب دا اقتصاد پاڑا پریکڑی دا جن شکاروی. دوی زیاتوی چې همدغه سبب دی چې د وړاندې څخه امکان سرګندېدو چې کوم اقتصادي اهداف چې ټاکل شوی دی هغه به ترلاسه نکړی سي. د پاکستان د دغه اقتصادي حالاتو له سبب د مخالفو ګوندونو لاړخه پر حکومت سختی نیوکې کیږي. مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسان اقبال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان معاشي خپلواکي بل ته یعنی آی ایم ایف ته په لاس ورکړی ده. دوی دا هم ویلي د تیرو لسو میاشتو راهیسې 1 کروڑ څخه زیات خلک بے روزگار سوی دی او د بجټ ورسته به خلک یو ځل بیا د ګرانی د سونامي سره مخ وي. د بجټ څخه وړاندې د پاکستان اقتصادي حالاتو جایزه اخستو د پاره د مسلم لیگ نواز ډلی او پیپلز ګوند د راتلونکي دوشنبه یا ګل پورس د پارلماني خړو خونډه هم را بلل ده. په تیرو ورځو کې مخې ته راتلونکي رپورټونو کې دا هم ویل کېدو چې مالیه راغونډونکي اداره اف بی آر روان مالی کال یو لس میاشتو کې ریکارډ کمی له سبب یوازې 4.4 اربه روپۍ ترلاسه کړې ده چې له وجې راتلونکي بجټ د خسارې امکانات نور هم زیاتېدای سي. او په داسې حال کې ویره څرګندېږي چې راتلونکي بجټ به ډېر سخت وي او د ولس لپاره د ګرانۍ یو بل بار یا بوج ثابتېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری پرونا نیخ پنی غدوام لری باندې کون کے زیم محوش جلیل
او زاد نان رشید
یو وار بیا ستا سو پام را گر دو دو اس وقت مهم خبرن سرټا کوتا
د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په خړک کمر سیمه کې نن په دویم ورځ دوه نور پوځي عسکر وجل شوي. تیر ورځ هم څلور عسکر وجل شوي وو چې حکومت یې پړه د قومي اسمبلی په دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ باندې اچولی وه.
پاکستانی طالبانو د تیر ورځ وژل شوی د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړه اخستی او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغه پیښې ته د اختر توفه ویلي.
د شمالی وزیرستان میرانشاه تحصیل کې په یو سری ریش میاشت ماشوم کې د پولیو وایرس ښکار شو دی. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وای د پښتونخوا په بنو او شمالی وزیرستان کې د پولیو وبا شکل نیولې دی.
ان شاء الله مونږ یو برفور کمپین کو پټول لاغو کې نار وزیرستان بنو لکی مروه دی خان تان سوچ وزیرستان دې کې به مونږه مت بهترین کمپین کو مونږ تیارې برابر کړې دي.
پلندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټلې او افغانستان ته د اولنی بیټنګ بلنه ورکړې ده. بل هغه په دویم لوبه کې بنگلاديش او کوربا انگلینڈ ترمنځ لوبه روانه ده چې انگلینڈ بنگلاديش ته د 308 رنزونو هدف ورکړی دی.
قدرمنو اوریدونکو سټه کې تاسو اوریدل اوس باندې کوو د خبرونو لنډیز.
د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرله پسې په دویم ورځ هم د پوځیانو ګاډي په چاودون کې موادو الوزول شوې چې پکې دوه عسکر وجل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د خالی په ورځ دا تازه چاودنه د شمالي وزیرستان په بویا دیګان سیمه کې هغه مهال شوي چې د پوځیانو په یو ګاډي په سړک تیرېدلو. د دغه پیښې پړه د خالی په ورځ د پاکستان طالبانو تحریک په غاړه اغستې ده او په خپل یو بیان کې د طالبانو ویان محمد خراسانی ګواه کړي چې د خپل انتقام اغستلو لړۍ به دوامدار ساتي.
د پاکستان حکومت تیر ورځ شمالي وزیرستان کې په 14 کې د دریو پوځي افسرانو په ګډون د سلور عسکرو د وژنې پیښه افسوسناک بلل ده او د دې پړې د پی ټی ایم په مشرانو محسن داوړ علي وزیر وړ اړولې ده. د اطلاعاتو د چارو دپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استاد فردوس عاشق ایوان د دغه پیښې وروسته د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دا یو ذهنیت وو چې هغه مهال د ترهګرو خلاصولو هڅه کې زموږ په پوځ برید کړی وو. فردوس عاشق ایوان وایي که چېرې هغه وخت دا ترهګر نه بچ کړل شوی نو موږ به تر دوی رسېدلی وو او دا به د پیښه به مخې ته نه راتله. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان ریاست نه وار او پار خطا شوی او د ترهګرۍ ختمولو په ځای یې ټول کار د پی ټی ایم د مشرانو او ورکرانو زورولو نیولو او تنګولو ته ویلی دی.
د سینټ قائمه کمیټې په هیواد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای هغه پروګرام باندې اندېښنې ښکاره کړې چې تر مخه به په دغه هیواد کې د قومي سلامتی لپاره د خلکو ټلیفونونه او نور معلوماتو څارنه کوي. پی ټی ای د موبایل کمپنو ته هدایت ورکړی چې د څارنې لپاره شروع شوی نوی پروګرام چې ویب مانیټرنګ سیستم نومیږي لپاره دي تکنیکی اسانتیاوې پیدا کړي. په سینټ کې قائمه کمیټې په دې اندېښنې ښکاره کړې چې د سارنې پروګرام په امریکا کې میشت یو کمپنۍ ته ورکړل شوی په چا چې تور دی چې دغه اداره د اسرائیل کا استخباراتي ادارې موساد سره په ګډه کار کوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل کې یو څلیرویشت میاشتو ماشوم کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی. روان کال دا د پښتونخوا شپاړسم او د پاکستان دویشتم ماشوم دی چې د پولیو وایرس ښکار شوی. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي د پښتونخوا د بنو او شمالی وزیرستان ضلعو کې دا وخت پولیو وایرس د وبا شکل نیولې دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یو این ایچ سی آر وایي په لیبیا کې سیلابونو له وجې 2500 نه زیات خلک بې کوره شوي. دغه رپورټ وایي دوه اونۍ وړاندې شروع شوی سخت بارانونو او طوفانونو له وجې غاټ نومي ښار کې د درې ماشومانو به شمول څلور کسان هم مړه شوي او د 1.5 نه زیات نور زخمیان شوي دي. د یو این ایس سی آر ویان چارلی یکسلی وای په سیمه کې د 60,000 نه زیات خلک امدادي سامان ته اړتیا لري چې پکې خیمه او خوراکي سامان شامل دي.
امریکا او مکسیکو د مکسیکو نه راتلونکي سامان باندې لګیدونکو ټیکسونو نه بچ کېدو لپاره د مهاجرت په اړه یوې معاهده تر رسیدلې دي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې صدر ترامپ ځان سره د اختیار ساتلی چې که مکسیکو په معاهده عمل ونه کړو نو بیا به ټیکسونه لګول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نردونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی کا دوام لري. د شمالی وزیرستان میرانشاه تحصیل کې د سلی رشت میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس ښکاره شو دی او روان کال دا د پښتونخوا شپاړسمه د پاکستان دویشتم ماشوم دی چې د پولیو وایرس ښکار شوی او تیر کال په پاکستان کې د پولیو دولس کیسونه مخې ته راغلی وو چې د دې رستو دا ګڼل کېدل چې په هیواد کې په دې وبا باندې په دې وایرس باندې قابو موندل شوې دي. په دې باندې یو رپورت د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبريال حمید الله ناورو.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه تحصیل د پلنګزی کلی سلیریش میشتنی ماشوم سخ کال پنځم ماشوم دی چې یوازې په شمالي وزیرستان کې پولیو ټولمري رنځولې دي. سخ کال دا د هیواد دویشتم ماشوم او د پښتونخوا شپاړسم ماشوم دی چې پولیو وخلی دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام ټکنیکی فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وایي د پښتونخوا په بنو او شمالي وزیرستان ضلعو کې دا وخت د پولیو وایرس د وبا شکل نیولې دي.
څنګه چې تاسو پوهیږئ دا چې د بنو او د نارت وزیرستان کې د وبا عجیب غونډې صورتحال جوړ کړی دی. په بنو کې زموږه تبا دا سوزل ځینې انکاري والدین ملاوېدل چا چې به د سیمانو سره به هم په کې داسې مثالونه شته چې هغه سیمانو سره ملې شوي دي او په غلط دن باندې ماشوم تسمیر شوی نه دی خو په ګوته به دا نښه لګولې ده. نارت وزیرستان کی سیکیورٹی پروویژن فور زمین کے منتخب برابر ملا رہی تھی کچھ ان کے حالات داتے گدمبی ہوتی تھی پاگے کی زمین کا پکم دے کے سیکرٹ رہا تھی پاگے دے کے زمین کا ٹیمونا کیا دی مائکرو پلینز دی ناغا آغا شانتینی شی فالو کے دے.
د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوالې ادارې هیلت ریګولیشن ایمرجنسی کمیټې د مئی په یو دیرشمه نیټه په خپل غونډه کې نوې اواز دا چې د پاکستانی وګړو د سفري پابندو نیټه نور درې میاشتې وغځوله. بلکې وی ویل د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د لارې نه خپېدلې دي او سخت کال د پروګرام په چارو کې د پخوانی کلونو په نسبت ډېر ګډوډې لیدل شوې دي. خو ډاکټر ندیم جان وایي په غیزمن د سیمو کې د دې میاشتې په اولسمه نیټه د پولیو پر ضد د ساسکو کمپین پیل کول وړاندې د اولس سره د پولیو د مخنیوي د پروګرام د چارواکو لیدنې زیاتې کړې دي.
او ان شاء الله مونږ به د دغه بنو او پنور وزیرستان کې په 17 تاریخ د مې چې زموږ تل نه دی باندې با ان شاء الله مونږ یو برفور کمپاین کوو په ټول علاقو کې نار وزیرستان بنو لکی مروا دی خان تان سوچ وزیرستان دې کې به مونږه مو ته بهترین کمپاین کوم تیارې برابر کړې دي. کوم مخ کې د غشو هغه د خبر کې کوم هغه تل کې افوا خپل یو کړو دغه لپاره هم مونږه د کمیونیکیشن د سټریټجی ورکړه ده او په هر علاقو کې مونږه کمیونیکیشن اکټیویټی په ډېر هنګامي بنیادونو باندې تون دکړې دي او هغه خپل سره ان شاء الله کولې او تمر جون د اوریجنل نه پښتو لري تر پټول.
ډاکټر ندیم جان وایي ماشومان د پولیو د ساسکو نه منع کول یوازې د ماشومانو او د هغوی د کورنو سره ټګي او دوکه ده.
دغه شان دي عوام وطن زموږ د خواست دي چې دوی نه ځان له دوکه ورکوي او نه چمون له دوکه ورکوي نه پروګرام له دوکه ورکوي. خپل ماشومان دي هر ځل د سینې کې د ټکټ خطر ډېره زیاته سنگین شوې ده.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو کیسونه 1200 تر کم شیو او دا ګڼل کېدل چې ګنې اخر کار د پولیو پر ضد جنگ ګټل کېدونکې دي. خو د صحت نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي د لاهور او کراچۍ پورې د پولیو د کیسونو بیا رامنځته کېدل څرګندوي چې ګنې وایرس بیا په خورېدو دی او د مخنیوي لپاره یې بیړني ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھ خبری پرونه نیخ پنیغا دوام لري. وړاندې کو یو بل رپورٹ چې په پاکستان کې د ښځو په ضد کورنی تشدد په حق لدی د پاکستان انګریزي ژبې وتلی اخبار ډان په خپل یو اداري کې ویلی دی چې په پاکستان کې د کورنی تشدد په ضد قانونونه شته، خو د دې عملی کېدل ډېر مهم دي او دا د حکومت ذمہواري ده چې دا عملی کړي شي. په دې باندې ریاض حسین یو رپورټ تیار کړی ده، تاسو ته وړاندې کوم.
په ټولنه کې د برایانو مخنیول، متاثره خلکو ته انصاف ورکول، دا د ریاست ذمہواري ده، او بیا د داسې قسمه فعالیتونو د کنټرول ساتلو لپاره قانون جوړول یو مهم حیثیت لري. خو چې کله دغه قانون نه عملي کیږي، نو بیا قانون جوړونکي او قانون عملي کوونکي ناکامۍ سره مخ کیږي. د خبرې لا د انګریزي ژبې ورسپانې ډان نن په خپل اداریه کې ځای ورکړی دی. ورسپانه د سند حکومت لخوا د کورنی تشدد او ښځو په ضد د جوړ کړی شوی قانون په حواله وایي چې په سند های کورټ یو شمیر خزو د تحفظ او کورنی تشدد نه د بچ کېدو د پاره درخواستونه ورکړي دي، خو د سند اعلی مامورین د قانون د موجودګۍ باوجود های کورټ ته څه جواب نه ورکوي. هغه څه وجوهات دي چې په پاکستان کې د قانون د موجودګۍ باوجود د متاثر خلکو ستونزې نه هواریږي. په دې حقله د های کورټ وکیل اکبر هوتی اډوکیټ وایي د قانون سره سره د هغې د عملی کولو په طریقې کار کې هم بدلون پکار دی.
قانون خو جوړیږي، خو د قانون سره تړلي چې کوم پروسیجر کوم طریقې کار د امپلیمنټیشن او بیا د جزا او د سزا خبره ده، نو هغه تا سره په ګراوند باندې زور پروسیجر موجود دی. دغه وجه چې د دې دواړو په منځ کې د قانون او د پروسیجر په منځ کې هماهنګي چې نو ډېر په مشکلې نو د دغه عدم هماهنګۍ په وجه باندې چې دلته د امپلیمنټیشن ایشوز راځي، لکه مثال په توګه باندې ډومیسټک وایلنس قانون اړو پاس بمشي، قانون ساز ادارو له پکار دادي چې دا کوم زمونږه پروسیجر لاره یا کوم چې د پروسیجر
عدالتی او پولیس نظام کے کارکون کی ددی قانون نہ خبر نہ دی او د سزاگانو نہ ملا ویدول عملہ د خزو خاوندان او د هغوی خپل خپلوان د قانون د موجودگی باوجود لا نور مضبوط شي او د خزو په ضد تشدد او جنو لړې دوام لري. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د خزو په ضد د کورنی تشدد په فعالیتونو کې زیاتوالی مخې ته راځي، او د صوبې حکومت هم د خزو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قانوني مسوده هم تیار کړې ده، خو تر اوسه پورې د قانون د اسمبلی نه نه دی منظور کړی شوی. د کورنی تشدد له امله زیاتره د کورنۍ ماشومان متاثر کیږي او هغوی بیا په ټولنه کې خپل مقام نشي جوړولی. په دې حقله د ماشومانو د حقونو د تحفظ فعال کارکونکي عمران ټکر وایي د شپږو کالو د تیرېدو باوجود د صوبې حکومت په قانون جوړولو کې ناکامۍ سره مخ دی.
ماشومان په دې کې سفر کیږي، زنانه په دې کې سفر کیږي، نو دا یو پریوینشن اند ریسپانس سیستم چې موجود وي، نو یو راځي پریوینشن به کیږي، مخنیوی به کیږي، نو دا پېښې به مخې ته راځي. بیا دا خبره چې 2012 نه راواله تر نن تاریخ پورې د ډومېسټک وایلنس بل زم په خیبر پښتونخوا کې اعلان دی، لکه په هغه باندې هر قسمه مشاورت کمپلیټ شوی دی، د ټول سټیک هولډرز ته مشاورت مو کمل شوی دی، په ټولو صوبو کې جوړ شوی دی، زموږ په صوبه کې اوس هم نشته. ځکه ایشو د مخنیوي لپاره تاسو سره قانون نه دا قانون لاندې تاسو سیستم دی، میکانیزم دی، فعاله به داسې نه کور کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت خلو ته د تحفظ ورکولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی، خو بیا هم په صوبه کې د غیرت په نوم کورنی تشدد او د کار په ځای کې د خلو د زورولو خبرونه مخې ته راځي. په پاکستان کې په خلو د تشدد زیات کیسونه په پنجاب صوبه کې ریپورت کیږي، او د سرکاري شمیرې مطابق په تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې په خلو د تشدد او وجنو د 8000 نه زیات کیسونه ریپورت شوي دي، او د ملک دننه د غیرت او عزت په نوم 800 خلو او سړو ژوند د لاس ورکړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته نیخ پنیغه د واشنگتن نه غوګي قدمن اوریدونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې ویل کیږي چې د پاکستان صدر د پاکستان د سپریم کورټ یو جج جسټس قاضی فایز عیسا پر ضد یو ریفرنس لیږل دی. ویل کیږي تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې په دغه ریفرنس کې په څه تور باندې لیږل شوی دی او په جج جسټس فایز عیسا باندې څه تورونه دي. خو د سپریم کورټ عدالت وکیلان چې دي سپریم کورټ وکیلانو دا اعلان کړی دی چې د 14 نیټې نه یعنی د دې میاشتې د 14 نیټې نه به دوی احتجاج پیل کوي او غواړي به چې دغه معلومات دې مخې ته راشي او دغه ریفرنس دې واخلي او که نور څه دي خو دا معلومات ټول راکوي زمونږ خبریال پیر ولایچا په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسا او د سندھ ہائی کورٹ بل یو قاضی په ضد ریفرنس یا مقدمه چلولو منظوری ورکړې ده. د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسا باندې تور دي چې د بهرنی هیواد کې د خپل بچو او ښځې په نوم جایدادونه اغستې دي. د ګل پر روز اسلام آباد کې د پاکستان په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بر کونسل غونډه کې هم د دغه معاملې جاج اغستلې شوې دي او د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د کونسل مرستیال مشر سید امجد شاه د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد مقدمه به بنیاد بللې ده او د دغه قاضی اورېدنې پر روز په ګرد پاکستان کې د هړتال او احتجاج اعلان هم کړی دی.
تمام وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائیڈ پر مبنی ہے, میلافائیڈی پر مبنی ہے. ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے.
دے وای چې په نننه غونډه کې شریک د وکیلانو د تنظیمونو ټول غړو د حکومتي ریفرنس رد کړي دي او دوی ګڼي چې حکومت دا د بنیتې په بنیاد منظوره کړي چې غرض د قاضیان په نخښه کول دي. سید امجد شاه ویل چې غونډه د ریفرنس منظوره په سر د قانون مرکزی وزیر او مرکز نماینده وکیل اټارنی جنرل د استعفا غوښتنه کړې ده او دې سره په حکومت باندې د مقدمه واپس اغستو غږ هم کړی دی. دا قضیه په یو داسې وخت مخې ته راغلی کله چې پروستو کې قاضی فائز عیسا د یو مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي په لټ سره تړلې کیس فیصله جاری کړې وه او دې فیصله کې جسټس قاضی فائز عیسا د ملک فوجي استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکه کړې وې او دې سره د هیواد د سکیورټي ادارو مشرانو ته دا هدایت هم جاری کړو چې دوی د فوجي افسران غیر آئینی ګامونو نه منع کړي او دا د هم باوري جوړ کړي چې په راتلونکي کې د فوجي جرنیلان او افسران دستور کې ټاکلې شوې حدونو کې اوسي. سپریم جوډیشل کونسل پاکستان کې د اعلی عدلیه د قاضیانو د احتساب لپاره یوازینی اداره ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې کینی. مخالف ګوندونه هم په حکومت باندې د ریفرنس منظورولو په سر سخت ټکونه کوي او تور لګوي چې ګنې حکومت د خپل خوښي عدلیه غواړي. خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریفرنس لیږلو معامله قانوني بولي او په دې کې د خپل څه قسمه ایجنډې یا د یو قاضي په نخښه کولو الزام ردوي. که څه هم د پاکستان فوج لا تر دې دمه په دې معامله څه غبرګون نه دی جاری کړی خو د دفاع وزارت او آی ایس آی د جسټس قاضی فائز عیسا د فیض آباد پر لټ سره تړلې فیصلې په ضد سپریم کورټ ته بیا کتنې خواستونه کړي دي او پاکستان بار کونسل بیا د دریز هم رولی چې په ګرد هیواد کې د اعلی عدلی بیلابیلو قاضیانو په ضد تر 350 خواستونه ورکړی شوی دی. خو اخر ولې په دغو کې یوازې د جسټس قاضی فائز عیسا خواست اورېدنې ته لومړیتوب ورکول کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د جسټس قاضی فائز عیسا په ضد قضی اورېدنې لپاره راتلونکي اونۍ زیارت ورستا کړې ده او په دغه ورځ ټول اړوند ډلو ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. پروستو کې سپریم جوډیشل کونسل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی استخباراتي ادارو په ضد تقریرونه کولو په تور د خپل څوکۍ نه لری کړی وو. اواله عدالت د شوکت صدیقی دغه بیانونه د یو قاضي د منصب سره تړلې ضابطو سرغړونه ګرځولې وه. پینډه وکیلانو غونډې ته خپل وینا کې جسټس شوکت په آی ایس آی باندې عدالتي چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولي وو او دا الزام هم لګولو چې آی ایس آی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د خپل خوښې فیصلې جاری کولو لپاره په عدالتونو او قاضیانو فشار اچوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
زمن اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګي او سرنګي چې تاسو زمنګا په تیر خبرونو کې په مختلفو پروګرامونو کې اوریدلې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت چې د هغه ډیر زیات رقم کړل شوی دی او دا وخت پاکستان چې د هغه د اقتصادي مشکلاتو سره هم مخ شوی دی. نو په داسې حال کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف هڅه کوي چې د نړیوال اقتصادي ادارو نه چې د مرستې واخلي او په هیواد کې د اقتصادي کاروباري حل ځل زیاتولو لپاره هم مختلف اقدامات وکړي. دا وخت د ویل کېږي چې د پی ټی آی حکومت چې دی هغوی د افغانستان سره د تجارت د زیاتولو لپاره هم هڅه کوي. دغه د پاک له باندې زمونږ خبریال ارشد مومن د پاکستان تحریک انصاف ایم این اے د قومي اسمبلی غړي انور تاس سره مرکه کړې ده. تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو.
ډېر مننه جی خوشحاله اوسې. دغه نوټیفیکیشن باره کې راته وایي چې په دې کې څه لیکل شوی دی او د چا لخوا جاری شوی دی؟
دا نوټیفیکیشن د وزیر اعظم لخوا جاری شوی دی. دلته چې کله مومن ته دغه ویژتو په پاره دوران کې تیدا مطالبه وشوله او په دې باندې یو ځل یو کالینګ اټینشن هم موږ په اسمبلی کې ساجد راوړي او ما مو سره په غیبه باندې شریکه چې دلته یې دا ګورسل باډر کولاو شي نو دا موبند سره د افغانستان د تجارت یو لار په کول او شي. نو په هغه سلسله کې به په میټینګ وشو په اسلام آباد کې او هغه نه پس په فیصله وشوله او هغه نه پس په وزیر اعظم د نوټیفیکیشن جاری کو چې یو میشتې مې ورکو چې یو میشتې درنه درنه تاسو د کورسل په مقام باندې دا با لاره د تجارت لپاره افغانستان سره کول او کوي.
څومره امکان لري چې د غلار به ترکله پورې کولاو شي او آیا د کې سخندان هم شته مخه ته کنه؟
نو مخه ته د پاکستان د سایت نه به سخندان نه ده چې څنګه پرایم منیسټر سره طرف نه نوټیفیکیشن او شو هغه به کړی یو مشتیم ورک نو د پاکستان طرف نه به کم از کم باندې کې سخندان نه وي. هغه باندې به پیدا کاروي شروع شوه دا چې کوم د کسٹم او د پی آر والے کسا خل دی او ویم باندې وي د شروع کړل او دې ګوري هغه د پار پروګرام سکي او د افغانستان سروم په خبرې ستاسو کې دا هغه طرف نه به تاونه نه ان شاء الله چې څنګه یو مشتم ورکړې یو مشتې بدن مدن مړه تجارتي لار کولاو شي.
عام ولست به څه ګټه ورسي په خصوصي توګه د مومندو ضلع چې کوم ولست دی هغه ته به د دې څه ګټه ورسي؟
ظاهره خبره دا شبوي چې کله دا تجارت شروع شي نو خو خاص د دې علاقې د مومند خلکو د سره او سره د خیبر پښتونخوا او سره د جس دله چې کوم چې صدا شقدر دی چې په دغه کال کې په خاص سره موتی بازار باندې نو د صدا بازار مخکې ډیر مشکل دی چې په کولاو د دې علاقې د تجارت دا خلکو ډیر روز خر په دې باندې روان نو که ان شاء الله که دا دوباره لا جوړ کړي دا په یو کې شته.
ډیر مننه انور تاج صاحب د وخت کولو خوشاله اوسئ. ډیر مننه.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدمن اوریدونکو یو ځل ته بیا هر کله وایو تاسو وایس اف امریکا ډیوته د واشنگتن نه نیک پنیغه وګګي ک تاسو غواړئ زموږ په پروګرامونو کې برخه واخلئ نو زموږ ته تاسو په فیسبوک باندې خپل پیغامونه هم را لګل شي. زموږ د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا دی. نه علاوه تاسو د تازه معلوماتو او د نور خبرونو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره تاسو زموږ ویب سټ ته تللی شئ. زموږ د ویب سټ پته د وی او ای ډیوا نیوز ډاټ کام. دی نه علاوه قدمن اوریدونکو وس راځو یو بل رپورت ته چې په پاکستان کې دا وخت ویل کېږي چې د سارنې یو نوی نظام معرفي کېږي. دغه سارنې نظام چې دی په دې کې به د پاکستان کې هغه خلک کم چې ټلیفون استعمالوي موبایل استعمالوي دین علاوه د کم انټرنیټ استعمالوي، ویب سایټ کم ګوري، د دغه سارنه وکيږي او دا د سارنې دغه نظام چې دی ویل کیږي چې د موجوده حکومت د یو امریکای یو ادارې ته ورکړل کړل دی چې دغه ادارې باندې تور دی چې دغه اداره د اسرائیل یو استخباراتي ادارې موساد سره په ګډه کار کوي. دغه تورونه دغه نیوکې چې دی په دې باندې د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې کړي دي. نو نور تفصیلات څه دي؟ احسان محمد خان په دې تفصیلي رپورټ کې راکوي.
د ډبلیو ایم ایس په نامه د حکومت لخوا معرفي کړی شوی دغه نظام مقصد د ویب پاڼو، ټلیفوني او یا انټرنیټي اړیکو لیکل شوی او یا د غږ پیغامونو ته رسد او سارنه خودل کیږي. د ویب پاڼې د سارنې دغه نظام په اړه ماهران وای د پاکستان ټیلیکام اتارټی نومې ادارې ته دا اختیار سپارل شوی چې د ناخوښه موادو په خوریدو کومه ویب پاڼه نیغ په نیغه تړلې شي. په پاکستان کې د انټرنیټ صارفینو د حقوقو لپاره کار کوونکو په دغه ډول قاعده ټاکلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ډیجیټل رائټس یا انټرنیټ صارفینو د حقوقو لپاره یو کارکونکي قمر نسیم وای د سایبر جرمونو یا انټرنیټ د لارې یره طرح خورونکو او غیر قانوني او غیر انساني رویو لارې نیولو لپاره د جوړ قانون ملاتړ کوي، خو زیاتوي د رائے د څرګندونې ازادي د هر وګړي عیني حق دی، پکار نه ده د دغه حق پر ضد کوم قانون وکارول شي.
د حکومت هم خپل مجبوریاں دي. الکترونیک کرائم ډیر زیات دی، تر هغه ګران په انټرنیټ باندې یا نور هیټ سپیچر سیستم دي، د نفرت آمیز مواد په انټرنیټ باندې ډیر موجود دي. او حکومت لپاره یا د قانون نافذ کولو ادارو لپاره، سکیورټی ادارو لپاره هم ضروری دي. او دا زموږ غوښتنه هم ده چې د خلک د قابو کړل شي د انټرنیټ په لار باندې، یا د هیټ سپیچ ختمو کړل شي، یا کرائم د الکترونیک کرائم د ختم کړل شي. ورسره ورسره دا ضروری دي چې د قانون غلط استعمال نه شي. د خلکو چې کوم د آزاد اظهار رای د آزادۍ حق دی، دا ویلې نه کړل شي. د خلکو چې کوم د ډیټا پروټیکشن یا د پرایویسي کوم سټنډرډ دی، انټرنیشنل سټنډرډ دی،
ماهران وای دغه معرفي کړی شوی ډبلیو ایم ایس نظام که چرې په سختۍ سره وکارول شي نو د دې لارې د واتس اپ په شمول نور د انټرنیټ او ټلیفوني پیغامونو ته هم رسد کېدلی شي. د ډان ورسپانې د راپور تر مخه د دغه نظام د لارې د فروری په میاشت کې د یوې سیاسي ډلې عوامي ورکرز ګوند ویب پاڼه هم تړلې شوې چې وروسته د دغه ګوند د قانوني اړیکو سانګې لخوا د دغه ګام پر ضد محکمې ته خواست هم ورکړل شوی. د دغه یاد ګوند خیبر پښتونخوا صوبې مشر او نومیالی وکیل شهاب خټک نه چې کله ډیوه ریډیو وپوښتل چې په نورو هیوادونو کې هم دغه ډول د انټرنیټ جرمونو مخنیوي لپاره قانونونه موجود دي، نو بیا ولې په پاکستان کې په دغه نظام او قانون نیوکې کوي؟ په جواب کې نوموړي داسې وویل:
ټوله مسله هم په دې بنیادي دلیل کې ده چې کوم ولسونو ترقی کړي ده، وړاندې تللي دي، هغه هم د دې قوانینو استعمال کوي. خو هلته د دې قوانینو استعمال هغه د ټول قوم د اجتماعي مفاد لپاره د هغې استعمال کېږي. مونږ هم دا وایو چې په پاکستان کې د ټول پاکستان د ولس د خیر ښېګڼې لپاره دې د دې قوانینو استعمال وشي. د دې سلیکټډ یعنی استعمال چې کوم دی، دا سلیکټیو استعمال، سلیکټیو انټرپریټیشن، او دا قوانین د پاکستان چې کوم ولس ته دا هغې په ګټه نه تمامېږي، بلکې دا هغې په تباهۍ تمامېږي.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ځانګړي قانون چې 2016 کال کې جوړ شوی، د دغه قانون جوړېدو وړاندې د کومې ویب پاڼې تړلو دپاره د خصوصي وزارتي کمیټې د سفارشاتو وروستو پی ټی ای به د انټرنیټ اسانتیاوي ورکوونکي کمپنۍ ته وینا کوله. خو د ډبلیو ایم ایس په نامه دغه ځانګړی نظام معرفي کولو وروستو هر هغه مواد او یا ویب پاڼه اوس خپله پی ټی ای هم تړلی شي کوم چې د هیواد د سلامتۍ پر ضد او یا غیرقانوني مواد وګرځول شي. د حکومتي دریس تر مخه د دغه نظام مقصد د ملکی سلامتۍ پر ضد د جرمونو او غیرقانوني موادو لار نیول دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.